سهاره ورځ د ورځ په پای کې بیرته زجاواده سیاست تسلیمو ورسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین پارڅو ورځ کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړل دغه بیا دغه خلکو او مدني ټولنو په وزور او موافقه باندې بیرته پر هو ارمنو کورنۍ باندې چې په تیر سیلابونه کې مالی او ځانی توانونه لیدلې دي هغه ته رسو دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې ستا چې موږ هم دا شو غنل چې په کندهار کې تر سره سي
بلخوا د کندهار د والی ویان عز احمد زیوای د پیش په وړاندې د مبارزې ریاست او په کندهار کې میشتو مؤسساتو تر اوسه د شاوخوا درې زره سیلاب ځپلو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي دا زی په وینا د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره دا 20 میلیون افغانیو اعلان شوې مرسته کندهار ته رسیدلې چې په څو ورځو کې به د ویش لړۍ پیل سي د چارواکو د دې ادعا سره سره لا هم ډېر کورنۍ چې په سیلابونو کې زیان لیدلې وایي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي څو تنو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل
زرا خونی می ونړې د لره باندې کښنی کښنی مومنان را پسی دي میړې می مایې په دې په مېن کې خطل دي پښا دی وګوره پر ځای را ته ناستي د وبو د وبسرای می د وبو ډاکټر لنجران را لس کا واټر را لې چې وبو را سواړ ولې را سچې په در سار په هم مومنان په وبو کې لټ پټ کېدل یا نه کومه کر زر کړ دي نه مر سره سره کړل دا چورته راس وینن لار سي سبار سي سبانه بل سبار دا سي مو کوي
یت شای نه در سره سوې شپاله سپوره يم په اجارت کې دي المکه پلایزي مخامخ یا طرف ته لسړک پروت يم کالی مم تر خټولان دي انسانان وتلی دي نه دو سر سایه لرم دغه سو لوت مرته وسر ولا شای می په دنیا تر وسنه دي لته آیاتي ملانه ده سر
دیک نه هر چارواکی وای
ازادي رادیوئی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم د مجلې په نننۍ غن کې د یو شمیر نور مطالبو سربیره کونړ ولایت تللیو حالتمو ل پسلنی مشایری راپور برابر کړي
د رنگ پرنګ ګلونه دی وګمی دی په هر لوري فضا د ګلورینا موثر پسرلی دی
په هنر جاج کې ل استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعه په فرهنګ غږیدلی یو
کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار ده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبري کوو
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دا غوښ په بانډار کې واځي دا نه وی چې ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپان کې به لنډه کیسه خورینګ واوري
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آئندې او د خپل برخو په حق له خبرې کولې
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم ووري لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لور تلل دی پردي زړونه خپلول دی لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لاله جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
خاوند بیا دی پسرلی کړ لوچ ډاګا د لونګ بوی رازینه د نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائنات په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي په همدې دود انسان ته هم بوی چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي د پرمختللي نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکي په اړه پلانونه جوړوي نو همدا عمل دی چې د ژوند چارې خي او منظم مخ ته ځي نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکي برخه شي یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو منځنه ده اریایي اقوامو ته د نوروز منځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه پاتې ده په دغه ورځ بیلابیل میلی تر سره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوي کیږي. موږ نننۍ رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته، هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختی شنی شوي، د غنمو د شنو کروندو په منځ کې د شړشمو زیړو ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړې چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوې هیلې راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای ووسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبې شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی دا رنگ پرنگ گلونه دی وگمی دی په هر لوری، فضا د گلورینا معطر، پسرلی دی موسم شاعرانه شو ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفي د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیاناته چې یا به یو کیګو غنی ورکیګو د شیر خپلی جامه اغوستی و او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دی خپل منځي شخړې پای ته ورسوي.
ناری وی بابا فخر افغان غری ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کر د سرو ګلونو کړو په زړګو کې په خپل منځ کې دا ولې ناشتې یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تن وینې کړو ډیوې په تورو شپو کې، ښایست سپرلو شیندو په دې خړو دښتو کې، تر څو به په خپل کور په خپلو وینو کې لمبېږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو په تنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي:
شر کلی ته مه راوړئ او شور کلی ته مه راوړئ، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلی ته مه راوړئ، وکړئ کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړئ، نور دغه چې ریبل کوي دا لور کلی ته مه راوړئ، اور په ګل درو بل دی لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن یې وسو، خیر دی اور کلی ته مه راوړئ.
د هر نوی کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټۍ کیږي، خو له غوړې دوړان دی یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي:
دلته ژړا دا بنجاری سودا د نه خرڅېږي، نه څوک نه کرځي اخلي، نه در نه بنګړي اخلما، کسولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما، که هر پیغل پکاتب د سول زیر وکار، تیل ور بلتا د شلشمو با جوڑی اخلما، کسولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما.
کندهار ښار کې یو شمېر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیده او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمي کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار از موږ همکار محمد صادق رښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعه ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنی حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په وای ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښی دي.
حرکت مشر خپل کړی دی لتیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانانو راټول سوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د دې لارې کتاب دودونه عام کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه
اشناوی د کتاب راټولونې او کتابی شنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارز د کتابتون په پاړولو کې پاله وندر سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مل پاته سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکر جوړښت مکار کړی وي.
هله مدار چې دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي هغه راټول کړو او دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د محل یو سلور څلويش کتابتونونه فعال دي چې به د مرمنو لپاره ځنګړي سوی او یو شمیر نورې شخصي دي.
اکثره ځوانان چې کله یې رسمي ذکر اخلاصي شي بیا له کتاب سره خوې پامني کوي. اکثر بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه مثال لیسانس دکتورا یا ماسټری چې کوي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شاید دی او له مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شاید دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنی کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعه ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسان وو. تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي چې لیسانسه دي چې ماسټري یې اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسی ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي نو دی به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کېږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډېر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي. خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت شوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې ښه ده چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بني آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یوه کار ته تر ډېره پورې ادامه نه شي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه شي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت شي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ شي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوختي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
په غزنی ولایت کې غنی فرهنګي ټولنې شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړیز موږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننې برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
مخامخ جانا ناستے چیر گال ویلائی سم
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خښلیو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میمنخانو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي. لا نړ چې غا کې شلنګونو دریا او تال سره په خواني نکله ناچول کیږي.
د ګل درته تی په شاسو ما پر سر تیرېږي، پروتي د چا په غیش کې د خپل شنا په غیش کې، او زید زما په غیش کې عمل دي.
څه هم دا د وی ورستپات ټولنې دود د خوشایر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرټونو سره پرتله کوي.
په خو په د پښتونې سیمو کې ز په خپل په داس بندرو کې ما برخه خسته چې په غوک په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شیرونو لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شې سره به دغه سندري ویلې. هم د دې بندرونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بک کله د ژوند لچارو ستړي په ونې کې یا په میاشت کې دغه بندرونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرټونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړیږي یا نور د تفریح ځایونه، یاغه دغه په دغه سیمو کې نو دغه بندرونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله و. خو اوس چې دغه بندرونه ختم شوی دي، زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه و په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په دغه بندرونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولی، خو کبیر شاکر بیا د ډیرې نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی، چیر خاص کر په خواجه د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې به یو خلاصي کېدی، یو مجلس به اوس چې مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسېد، نو بیا به بندر باندې جوړ. بندر دغه یو چې په بندر کې یوازې د نوې چې ټپی وي، په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا د دوو ملکو د دوه وادو جنگونو سيو دغه غزل به مویل کېدل. بندر کې واځ دانو چې ټپه به وې یا دا و چې مشکمو یې کاکړی غاړي به ول. نه نه، په بندر کې به دغه سوچ، په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو، په بندر کې به وفات نامه هم پکشه، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاو. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دی، کوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی دی. ول د بندر د دې سمخ کو دغه ورست امیر خسرو جو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
کړ. یو دم بیا غم داس و مداستا د غم ګل یو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی ګل نو کرم و
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو د یو په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیرای سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې د دود خبره کوي. وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
پروزه وخت کې د ځینې خلک په مزدوري تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خالته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو د پاره جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونه دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونه هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې زدي هلته بیا د تال او دغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا د فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ په خواهش به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمی بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به د بانډارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونه پر رابند کړل، ډلونه پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وی ګناه لري چې شي کوي، وی ګناه لري. بانډار خوند راکې چې کاش ور کړل تللی وای بانډار مکړه.
شاله کا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیرای نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
ورته توکا چلم پسی سر چار بل بادش کارسی سر چار بل
د
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې میندې د نجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې، دوی لا وړې وې چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې، او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بي بي کړه تللې، او له هغې سره به یې الف بي تي سپاره لوستله. وخت تېرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله، او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلي د زلمیانو په خوله کې پراته له غوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلي هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي، او کله چې دواړه سره مخامخ شي، یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالی به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم، او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه، او د کلي یوه زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شیبې یو ځای تیرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېر یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې، او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې، په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي، او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوي، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي، او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې، او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه، او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و، او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبي ډوبي سلګۍ ووهلې، او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه. Thank you.
د ادب جام په نننی برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیال او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1221 هجري کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندۍ روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خالو خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی، ستا ارمان دی، ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندوني جهنم دی. شپه او رز یو شانتی غم دی لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی لالا جان پختون څوک دی لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرګ فنا کیدل دی سا واته دا له ګوګل دی لالا جانه تسنیم څه شو
قد بسوری کی نمو دم شم بتسلیم نیشت دوان ایسا نونا بتسلیم نیشت دوان
لالا جان تسلیم چشو جانی دومره تری خبریم دارمان پور ته دی تللی کړی دلی لړزیدلی لالا جان ځواني څه وي جانی دا د ژوند خواږه وي د مستۍ په لاره تلل وي د ګلونو کر کول وي لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دي پردي زړونه خپلول دي لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنګینیو دا په دې دنیا جنت دی د افغان د زړه راحت دی لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیښته کاندي بوډا داسې یو سړی وي چې پرې تیر د عشق سپرلی وي لالا جانه سیاست څه دی جانی دا لوی عبادت دی د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکرو رڼا ده لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جانه ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرمبینا
پما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لوی نو وہل خالنا
لالا جانا ٹپت سے دا جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تے لالا جانا جنگ چت سے دے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تے یو تا کم دے بل تا زیاد تے لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوی نو قیامت ته لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لر جنت ته هو دا تا تا امانت ته لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کی می دیره دی خوار پختون لجنت گوری کپ کور وی کپ گور وی لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو لرنا وی سوی زړونو کی خکولا وی لالا جان وڑکه چوی جانی وڑکه زړه چاودون وی وڑکه نیمه تماشا وی لکه ماته ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر چوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شیر وینې د زړګی وی شیر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تترې خبر نه ای ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تری بغیر نوی جنی خکل تخلیق کار دے دا ارمان مینی پلار دے لالا جان شانگ لچ دا جانی ټول غریبی دا دا سرو سپینو توری دل دی دا ظلموس کار کی دل دی لالا جانا بے بو چ دا جانی ستا دا ژوند کعبه دا دا خوبونو شہزادگی دا دا یادونو خاپیری دا لالا جان منظور چوک دے لالا جان منظور څوک دی جانی جبر لسور اور دی د پختون وطن زمره دی جابر سترګو کې اغزه دی لالا جان پختو څه ده جانی دا زموږ مور ده د خوشحال نیکه لړمون دی د رحمان بابا سکون دی لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور ده او سرور ده چې خیام هم پر مخمور ده لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي اخبار مرګ او حادثه دي د وختونو جنازې دي لالا جان دوبی څه ده جانی کور د سرمایه ده د سرونو یو غوبل ده د سیمټو جوړ ځنګل ده لالا جان بو سڅوی جانی ژوند ګلا کول دي بوسم مینا د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوز څوکیم لالا جان نوز څوکیم جانی تروغ لیونه ی ته د خپل ځان پلټون ی د بابا د فکر یون ی لالا جان تن څوکی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تن څوکی جانی ستا پختون لالا یم زم مزدور یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم